سرطان.
السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د میدان وردګ په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي دي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې صافۍ نه خبرونه اوري.
ټکی د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې مظاهره کړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو په څلورو پوستو حمله کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ کړی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ او چارو وزارت ته امر کړی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. ښاغلی غنی په ارګ کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون په پرونی غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې او ویل چې د تیرو تدارکاتو پروسه دې له څېړنې وروسته په واضح ډول تصفیه شي او هغه کسان دې په نښه شي چې په دې بهیر کې غیر قانوني اقدامات کړي دي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې کمیسون پریکړه وکړه چې د کورنۍ او چارو وزارت دی د قراردادونو لپاره یو شپږ میاشتنې طرحه جوړه او بیا د طلبۍ ته د هغو د وړاندې کولو پروسه دې پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضيه کې د لمړنۍ او استیناف محکمې پریکړې نه تاییدوي. د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د خزو د حقوقو د ساتنې او پرمختګ کمشنری سوریا سوبرنګ ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه چې د محکمه به عادلانه وي کنه پښتني خورا زیاتې دي. زمنګ ټینګار د دې چې ستره محکمه او د تمیز محکمه دي هم د لمړنۍ او استیناف محکمو پریکړه بیا وسړي او په دې برخه کې بیا غور وکړي. د کابل استیناف محکمه په دې ورسېو کې د هغو سلورو کسانو د اعدام حکم چې د فرخوندې د قتل په قضيه کې په لاس لرلو تورن دي شل کلن حبس ته راټیټ کړ او همداراز د شادوشمشیر زیارت مجاورته برات ورکړ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پر څلورو پوستو حمله کړې. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې تېره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په دې حملو کې یو افغان سرتیری او دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي وویل چې وسلوالو په شاته کړې او جګړه پای ته رسېدلې خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې د پروان بامیان لویه لاره تړلې ده. د غربان ولسوال محمد سعید صدیقي ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوکاندار تېره ورځ د محلي پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. صدیقي وایي چې پر محلي پولیسو په سیاګرد ولسوالۍ کې تېره ورځ یو ماین وچاودید او وروسته بیا پولیسو د سیمې پر اوسیدونکو ډزې پیل کړې چې یو کس یې وژه او یو بل ټپي کړ. د قربان ولسوال وایي چې مظاهره کوونکي به د وژل شوي دوکاندار جسد د پروان د والي دفتر ته هم یوسي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني شپېته پوله، یو اروپایي یورو شپږ شپېته افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند درې نوي افغاني، یو سعودي ریال پنځه لس افغاني پنځه نوي پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه اتیا افغاني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرو پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل امکان لري او کنه. ښاغلی کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره له غونډې وروسته په دې اړه وویل.
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that we've set out.
اوس هدف پر دې هڅو تمرکز کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ به ټول لازم فشار وکړو څو ور ورسېږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي، اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو.
خلی کری د خپل ایرانی سیال سرګندونو ته چې وایي دواړه لورې له دې مخکې هیڅ کله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه او ویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لورې اطلاعی شي. د خبرداري ورکړ شې د ایران د نغړې په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. د یونان خلکو پرون په یو ټول پختنه کې د نړیوالو پور ورکونکو هغه طرح رد کړه چې لمخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. له دې خبرداري سره سره چې له نړیوالو پور ورکونکو سره یو موافقه ته نه رسیدل خې د یورو د چلن له حوزې څخه د یونان د وتلو سبب شي. په سلو کې د نوی رایو له شمیرنې وروسته معلومه شوه چې په سلو کې له شپېتو زیاتو خلکو منفي رایې ورکړې دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د پلازمینې اتن په سینتګما چوکې د رایو د نتایجو لمنځنه وکړه. د پرونې ټول پښتنې غوښتنې د یونان کیڼ اړخ صدر اعظم الکسس سپراس کړې وه. سپراس له رای ورکوونکو غوښتې وه چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د اروپایي مشرانو د سپارښتنو په ردولو سره د ده په وینا د ډار او تروریزم پر ضد رای ورکړي. او پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوه چاودنې وشوې. عیني شاهدان وایي یوې چاودنې یو رستوران په نښه کړ او بلې یو مسلمان ملا چې له سخت دریځې بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې پرې کړې وې. د پولیسو یو ویان تایید کړه چې په جوس کې دوه چاودنې شوې خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. عیني شاهدان وایي ګڼ مړي او ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي، خو د پلاتو په پلازمینه جوس کې وخت نا وخت د بوکو حرام سخت دریزې ډلې لخوا حملې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د میدان وردګ ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ځینو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي.
ټول هغه موضوعات چې د جلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدېنه کېږي.
په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو خلک اندېښمن کړي. ټپي سوي ماشومان د یو تازه برید کیسه کوي.
درې کسه مخکې یو کس راته یو پاد شو کور ته لاړو مندر روان شو برن جډ بمبار وکړو ځکه ځمان نه پوهېدل.
په کوټه کې چاودنې تلفات اړولې.
اول در په سودا په ځان نه پوسوي په ټوم شاید مل سره پاته سول بس ټکان سو ازر به سول بس.
د کابل چاپ رسپانو ته هم کتن کوو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان په هم دې خبرونه کې اوریدلې سي. د دې ترڅنګ مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟ د ګوړی اچار.
کنو ورته هیڅ کار نه شوم نو ټولو نه خو په خدای چې سبا درته جوړ کړم.
خدای می دې درته رانده کې زویا چې هغه عکسونه دي په اخبار کې چاپ شي د دښمنانو به زړونه وچوي.
د ازادي راډیو دا خپرونه تر یولسو بجو دوام کوي. د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمیر سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د میدان وردګ والي وایي د کورنیو چارو وزارت پلاوی سیمې ته رسېدلی او په جرلیز ولسوالۍ کې د امنیتي پولیسو د پوستو د سقوط د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. دغه ورځ د ولسمشر لخوا معذب سوی بل پلاوی به هم ژر خپل کار پیل کړي. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د میدان وردګو د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمیر مدني او سیاسي فعالان مسؤولې امنیتي ادارې د جلریز ولسوالۍ سیمه ییزو پولیسو ته د مرستې په رسولو کې په پاتې راتلو تورنوي. د دې ولایت والي وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا دېرش سرتیري د پنجشنبه په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوی یو پلاوی سیمه ته رسیدلی او دوهم پر لاره دی.
یو نظامی حیات ده چې د کورنیو چارو
رهبری لاندې ټاکل شوی، هغه دلته اوسیمه کې ده او هغه ټول هغه موضوعات چې د جرلې په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي، که چیرې د امنیتي قواو سهلنګاري وه او یا په اصطلاح کوم ځای کې کمزوري وه تر څو په راتلونکي کې داسې ونه شي. دوهم پلاوی ولسمشر د خوانه د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره ټاکل شوی، چې هغه پلاوی تر اوسه نه ده راغلی.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو استازي صدیقي مبارز ازادۍ رادیو ته وویل چې کمرسته په وخت رسیدلې وای د دې سرتیرو ژوند ژغورل کېدای شوی. میرمن مبارز سیمه ایز چارواکي په ناغېړې تورنوي دوی د جګړې د پایل له شیبې څخه په میدان وردګو ولایت کې خپلو ټولو چارواکو ته چې امنیه قمندانۍ او د ولایت مقام هم پکې شامل دی خبر ورکړی وو او مرسته یې غوښتې وه. خو د شپې له 11 بجو د بلې ورځې د مازدیګر تر 6 بجو پورې تر وروستۍ شیبې هیڅ مرسته ورسره ونه شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې دا احتمال چې د دې سرتیرو د وژنې لپاره به دسیسه جوړه شوې وي رد کړ. برداشت باید دا نه وي چې خدای مکړه حکومت به د خپل ځان او خپلو خلکو پر ضد دسیسه او توطیه جوړوي. دا برداشت بالکل ناسم دی. په تیره په دې حالت کې چې موږ ټول باید په یووالي سره د ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. د میدان وردګو والی حیات الله حیات همدارز د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې د قومي تشدد احتمال ردوي.
ورته بید مونږ په بدخشان کې لاره د افغانستان په نورو سیمو کې لرل اکتیا کې حتی د مونږ په سرحدي قواو باندې ورته بید شوی ده چې ستراتیژیک بریدونه کوي تر څو د افغانستان مېشتو قومونو ترمنځ اختلافات او اور ته لمن ووهي. زه په ډاډ سره ویلی شم دا برید نه قومي بڼه لرله او دې برید نه ژبني او مذهبي بڼه لرله.
د هیواد یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤلو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو ته د مرستې په رسولو کې بېغوري کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ځینې خلک د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو په تنګ سوي دي. وایي نه یې کوچنیان ښوونځیو ته تلای سي او نه هم آرام خوب کولای سي. خو د کونړ امنیه قمندان وایي چې دغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ډیر مهم دي او ملکیانو ته ډیر زیان نه رسوي. جزئیات د روح الله انوري په رپورټ کې.
په کونړ کې د غرنۍ وولري پرتو سیمو اوسیدونکي وایي د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو یې خوب او آرام حرام کړی دی او هر شیبه د دې ویره ورسره وي چې اوس به یې ماشومان او یا هم دوی په نخه کېږي او له منځه به ځي. درې تنه ماشومان چې 2 ورځې وړاندې په ډرون حمله کې د غازی آباد ولسوالۍ په هیلګل دره کې ټپین شوي وایي دوی په جومات کې لمانځه ادا کول وروسته خپلو کورونو ته روانو چې پرې بی پیلوټ الوتکې برید وکړ.
معلوم دی امتیاز منتلو تلا اولا کته جماعت تا واپس راتلو درې کا سمخ کې یو کښاتو یو پاد شکر کور ته لاړو مندر روان شو بر جډ بمبارو کو پنجاب ځمان نه پوي درې
نام کریم الله مو اس کته تراوی تلو چې تراوی و کورالو یو کښاتو او درې کا سن مخ کې یو کا کور ته ورغه مونږ درې کا سن ورلو درون بمبارو کو او به درې کا سن رحم شو
بیل تاسو سره پټ څوک نو اصلي وره. په هیلګل کې د دینی مدرسې ناظم زاکر الله ثاقب وای د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وجه خلک زړه نه خکوي چې خپل بچي مدرسې او خونځي ته ولېږي.
او ډرون بریدونه ډیر زیات شوی دي د ماشومان په ذهنونو د مشرانو په ذهنونو هم بد اغېز شوی دی. خپل بچي تعلیمونو ته نه راځيږي. هلته یو شمېر دولتي مکتبونه هم دي، مدرسې هم دي، دا هم په تاون چلیږي چې په هغه باندې ډیر بد اثر شوی دی.
هغه وای لکه څنګه چې د خارونو او هوارو سیمو ماشومان د زده کړې حق لري، همداسې دوی کوچنیان هم د دې حق لري چې په آرام ماحول کې خپل زده کړه ترسره کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیل حاجی جمال الدین سیار هم ازادي راډیو ته وویل چې په لری پرتو او سرحدي سیمو کې ولست بی پیلوټه تیارو د بریدونو په سبب په غرونو او پټو کې کار نه شي کولای.
رواني تکلیفونه خو بیخي زیات چې خدا حمله شي غزې کې و شي خو یو داسې درس دی چې مطلب هغه خو تاسو ګوره ټوله دنیا ګوري چې هغه روغ چې په کومه ساحه کې واري هغه تم یو رواني او ذهني تکلیف پیدا کیږي. یو تشویش تر د دغه خلکو ذهنونه مخ دي کوڅوک بسګران په غرونو کې ګرځي یا ماشومان ګرځي یا زنانه زي نو هغه د دې تشویش تر مخ دي. دا یو ذهن کې یو پیشکاری شوی مسله ده چې کواسي یو غر وشي یا هوا یو تبعیق درز وشي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای تر اوسه چې بی پیلوټ الوتکو کوم بریدونه کړي ټولو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ شوبله اوخته او تر ډیره هده ولسی وګړو ته پکې زیان نه دی رسیدلی.
ای عملات هوایی که همیشه در اینجا تعدیدات خود بالای به مخالفین داشته نتیجه بسیار خوب داده.
تر اوسه چې کوم هوایی بریدونه شوی په وسلوالو مخالفینو یې سخت فشار راوړی او ډیر بریالی دی. مرګ ژوبله هم پکې مخالفینو ته اوخته ده. د بی پیلوټه طیارو د بریدونو پر مهال که کوم ولسی وګړی مخالفینو سره نږدې وي او هغوی ته زیان رسیدلی وي هغه به وي، کنه نو نورو ځایونو کې ولسی وګړي قصدن نه دي په نښه شوي. هغه وایي خلکو ته پکار دي چې ځان سره وسلې ونه ګرځوي او همداراز وسلوال مخالفینو ته په خپلو کورونو او د کورونو شاوخوا کې ځای ورنه کړي څو د هوایي ځواکونو له بریدونو بچ پاتې شي. زه له ټولو هغو کسانو غواړم چې څوک لرې پرتو او غرنیو سیمو کې اوسیږي باید وسله ځان سره ونه ګرځوي او خپلو کورونو کې او کورونو سره نږدې ساحو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. ماشومان کولی شي چې په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ شي او همداراز نور کسان له کومې ویرې پرته خپل کارونه ترسره کولی او هر ځای ته تګ راتګ کولی شي. په تیرو څلورو کالو کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا په یادو حملو کې په ګڼ شمیر کې کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو خلک وایي چې د بی پیلوټه طیارو په حملو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي چې باید عام وګړو ته د تلفاتو رسیدو مخه ونیول شي.
زده روزګار نه ولایت کې زو د لوسوالي څخه خبره کوم. زه د تری د کومندان یو صدا غواړم چې موږ په لوسوالي کې ډیره نامنی د هغه عسکر کومندان دی جلبیا زار شروع دی خلک وی خلک ټکی خلکو ته وایي ژیرې چې غټي هغه خود کومندان نه ورته وایي چې ژیرې غټي دا غره ګرځوي چې ژیرې خریلي هغه زردي دا څنګه آل دی دا څه دا څنګه ځانته حکومت دا څنګه اسلامي حکومت ځانته وایي دا څنګه دا څنګه حکومت دا څه رقم حکومتداري ده. زه د تری د کومندان امنیت صدا غواړم چې د ګیزه ولسوالي ته د توجه وکړي کاری کومندانې خلک وي خلک ټکی خلک زیری په بازار کې په خلکو ټکان کوي پر دکانو ټکان کوي.
د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدی. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغانستان روسي امنیتي وضعیت او په دې برخه کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې اشرف غنی به نظام ته سقوط ورکړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په توګه په ځینو مسایلو کې بې غوره پاتې کیږي او په یو شمېر مسایلو کې ټول صلاحیت ځان ته ورکوي. لیکوال ویلي ولسمشر او نور افغان چارواکي یوازې دې ته خوښ دي چې د لیدو کتو خبرونه یې د تلویزیونونو له لارې خپاره شي. چراغ ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورونو لګولو لوبه بیا پیلېږي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر غنی له پاکستان سره په اړیکو کې ستراتیژیک سکون اختیار کړی خو تر اوسه د پاکستان لخوا د ښې همکارۍ نتیجه نه ده څرګنده شوې. سرمقاله لیکونکي ویلي وروسته له دې چې د ملي شورا پر ودانۍ د حملې مسؤلیت پر پاکستان واچول شو داسې ښکاري چې بیا به د دې هیوادونو ترمنځ د تورونو د لګولو سیالۍ پیل شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې پر افغان سوله د پاکستان معامله. په مطلب کې راغلي چې د جګړې ناتعریف شوی لوری او د جګړې مغلق جوړښت په افغانستان کې د سولې پر پروسې هم سیوری غوړولی دی. د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستان لا هم له ډیورنډ کرښې ورهاخوا طالبانو ته د پټنځایونو روزنې او تمویل اسانتیاوې برابروي. لیکوال ویلي چې د پاکستان د دې کار هدف دا دی چې افغانستان ورسره د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني او دغه راز افغانان د ازادي غوښتونکو بلوڅانو له ملاتړه لاس واخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پاکستان د امنیتي چارواکو په حواله لیکلي چې ویلي دي په انګور اډه کې د افغان حکومت په خوښه دروازه جوړوي. په مطلب کې د پکتیکا د والي په حواله لیکل شوی چې ویلي دي پاکستان ډیورنډ کرښې ته نږدې زغروال وسایط هم ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼې په دې اړه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د چارواکو په حواله بیا لیکلي چې دوی هم د پاکستان د دې ډول اقداماتو په وړاندې ځوابیه اقدامات کړي دي.
په هلمند کې په تیرو دریو میاشتو کې 504 اویا نویو معلولینو او د شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه راجستر کړي دي. د هلمند اوسیدونکي وایي د شهیدانو او معلولینو د کورنیو د زیاتېدو یو علت په دې ولایت کې د جنګونو پر مهال د ملکیانو ژوند ته د جګړې د دواړو لوریو نه پاملرنه ده. الیاس ته یې تفصیل لري.
چاودنه یوه د هغه پدیدو څخه ده چې له امله ډیر کسان وژل کیږي او ځینې د خپل وجود شیرین غړي سترګې لاسونه یا پښې د لاسه ورکوي. په هلمند کې د وسلوالو حملو ځانمرګو بردونو او د سړک ته غاړې د ماینونو له امله یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 504 اویا تنه نوي معیوبین د ځان د راشتر په موخه د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته راغلي دي. د دوی اکثره ښځې او ماشومان دي. په هلمند کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزادوال وایي کسانو سروې وسي پروان مریض کال کې تر زرو ډیرو کسانو د جنګونو او په خاص ډول په کلي او بانډو کې د ځای په ځای سو ماینونو د چاودون له امله د خپل وجود غړي بایللې دي. نوزادوال وایي په لیرو ولسوالیو کې داسې کسان ډیر دي چې تر تدا وایي وروسته کور ته ځي او دوی ته مراجعه نه کوي.
ما د شهیدان مدینو مکمل نه دي معلوم. جنګي حالت د شمالي ولسوالیو سره چندانې خلک رفت آمدم نه چې کولی کې وکیم خبر نه دي چې د زما نفر شي چې دولت ما سره څه مرسته کوي. د زما نفر معلوم چې دولت څه مرسته سره کوي. دا چې ستا او زما او د بل د خولې څه خبرې دي هغه خلک روزمره روان دي. هغو کار ته موږ اماده یو په ښه اخلاص ډول سره کارونه سرته رسوو.
د هلمند په شمیر ولسوالیو کې 14 کاله کېږي جنگ دی. له دې جملې سنگین، مساکلا، کجکی، نوزاد، نارسراج او واشیر یادورې سو. د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي د رجستر سو معیوبینو څخه 90 سلنه د دې ولسوالیو اوسیدونکي دي. د سنگین اوسیدونکي چې غبرګې پښې څلور میاشتې وړاندې د کور مخ ته د مین په یو چاودنې کې د لاسه ورکړې دي. ازادي راډیو ټول په تکلیف دی او داسې فکر کوي چې د کورنۍ د وژو بار ګرځېدلی دی. شمتولا چې 14 کاله عمر لري په آینده پورې حیران دی. وایي په نه پښو به څنګه د ژوند لوړو او ژورو سره ځان عادتوي. شمسولا په دې ورځو کې د سره سلیفت دفتر اړوند د اورتوپیدي له څانګې څخه پلاستیکي پښې اخلي او داسې کیسه کوي.
موږ په کوڅه کې د شپې ناوخته موږ وتلو چې مین موږ په کوڅه کې ځای پر ځای سوی و. بیا زه پر وختم زما دواړې پښې اوس کاټې دي. زه خپله کار نسم کولی. دا سو د یو بل کار نه یم. پښې مې دواړې کاټې. دا کور ته زما دپاره بېخ تکلیف دی. د نور دپاره چې ما پورته او کښته کې او د یو باندې ځای دپاره د راایستل یا ډاکټران ما ته ویلي دي چې تا ته پلاستیکي پښې لویږې ته ژوند نسې په کولی. زاریان یم چې ژوند به انسان.
په هلمند کې په داسې حال کې ورځ تر بلې د معیوبینو شمېر په ډېرېدو دی چې د رسمي شمېرو له مخې په دې ولایت کې 4400 هغه کورنۍ ناچیزه امتیازات اخلي چې شهید یا معلول ولري. د دې 4400 رسمي رجستر سوو شهیدانو او معیوبینو څخه 80 تنه یوازې توانېدلي دي چې د کور لپاره یوه نمره واخلي او پاتې نورې نه یوازې سرپناه نه لري بلکې اکثره یې په میاشتو میاشتو د هغه ناچیزه معاش لپاره انتظار کوي چې حکومت ورته ټاکلی دی. د دوی ځینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي پیسې په میاشتو میاشتو ځنډیږي. د بیا سرپناهۍ له امله مجبور دي درانه کارونه وکړي او خپلو ماشومانو ته سرپناه او ډوډۍ برابر کړي.
معیوب شه دی ګرد مشکلات دي. ته یو په خپل زوی شي سوي دي دروسته په اړه جین دي لاستانه یال داري را پسې د زما کار نه لري دي. و زه زه په دې باندې زه دارو پیدا کوم د کور غزا پیدا کوم د خپل ځان خرڅ پیدا زه خپل و ورځ د واسه نه خلاص شوی.
نو مې خدای دا دي د نوزاد ولسوالۍ هر ورځ کال د نوروز پر 15 باندې پر 15 باندې موږ لا پیسې واستل. تر معیوب مشکلات حال سرس کال چې دي موږ خپل د مریض د نلرو د کور د نلرو ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور رانیس.
په دنیا کې د ساده پیدا کو د ماشام په دی پورې مې مې د ماشام د پیدا کړو سار اوس لاس ته ما یال ما په ما په سی دی.
د جنگ او مخالفت لامل پات د نی موجود انسانان په ټولنیز ډول د کوم ستون سره لوبي کوي. اروپاهان وایي هغه کسان چې د جنگونو او چادون لامل د بدن غړي د لاس ورکوي ځان نیم کمزور او د کورنۍ ترڅنګ ټولنې ته هم اړ فکر کوي. د لشکرګاه ښار د یو شخصي کلینیک ډاکټر بریالی وایي معیوب ته پسپکه کتل او یا اصلا هغه معیوب یا کمزور ګڼل معلول په ځان بې باور کوي او همدا لامل دی چې هغوی په خپل نفس بې اعتباره کیږي او د نور د وژو بار ګرځي.
دا نه واځي چې دوی فزیکی فعالیت لاس ورکوي کار نشي کولای خپل روزمره چارې پر مخ ته سیبولې دوی ناروغ کیږي دوی ذهنن مایوس کیږي دوی فکر کوي چې موږ د کورنۍ د ټولنې په نور غړو باندې بار یو نو د دیو نه واځي چې باید د علاج د فار اهلی ځلې وشي د جوړولو لپاره باید کورنۍ ورسره کومک وکړي ترڅو دوی مایوس نشي دوی روحیا د لاس ورنکي او دوی فکر وکړي چې زه د جوړ انسان په څیر یم
دی وای کله چې حکومت د مایوبینو د امتیازاتو او حقوقو په ورکړه کې بربر سستی کوي مایوبین هم د کورنیو د ساتلو او مشرتوب مسولیت ته تسلیمیږي او هغه نور نشي پورته کولی یوازې چاودنې جنګونه او د درنو وسلو پرچینې دي چې انسانان وژني یا د وجود له شرونو غړو خلاصوي بلکې د سترو وسلو او ماینونو د چاودنو او ځانمرګو بریدونو ژغونه او د هغوی د باروتو بویونه د ځینو ماشومانو پر ذهن او اعصابو بد تاثیر کوي د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په خاص ډول سنګین کې د جنګونو او چاودنو پر مهال د باروتو د بوی له امله هم د پاخو مرده کسانو په شمول د یو شمېر ماسومانو ذهنونه او دماغونه پلچ شوي دي د دې ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د ډیرو د اعصابو او ذهنونو د پلچ کېدو کیسې کېږي
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شان تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشوم تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږی استی خبرونه د سحر پر او بجو پیلېږي او د ماشوم تر او بجو دوام کوي په افغانستان کې د سحر لس بجې او څباندې شپږ وشت دقیقې دي پرون مازیګر د کوټې په منځ کې 14 سبي چې یو تن پکښې وژل شوی او د درو شوزو او دوه ماشومانو په ګډون 15 تن پکښې ټپیان شوی دي په بیل پیښه کې د بلوچستان په ګوادر ښار کې درې مزدوران په ډزو وژل شوی تفصیل برکوال میاخیل پر راپور کې
د یک شنبه په مازیګر تر روژه مات شاوخوا یو ساعت مخکې خلک د کوټې په بازارونو کې د اختر لپاره په سودا و بوخت و چې د ښار پر باچا خان چوک د بلدیا پلازې مخې ته زوروره چاودنه وسوه او شاوخوا شل تنه لارویانو ته مرګ ژوبله ور واړوله یو عیني شاهد عبدالغفور وایي
څنګه د جومات حرم کول دروپ سو دروپ کې خلک سره غستل دلته زخمیان مخمیان پراته و زنانی ماشومان نارینه د مرآباد سیټ سمبولونسان راورسېدل د سیول هسپتال ینه مګان ته باد دا غره ورسېدل وا تکا سموش په خپل لاس باندې کاټه اند پلیس کاډي ته ورچولې دي
چاودنه دومره زوره وره و چې د ورڅیر مو ودانۍ او دکانونو شې ماته کړې د پیښه ټپیان سم دسته د کوټې ملکی روختون ته یوړل سول چې په هغه کې درې میرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي په پیښه کې یو ټپی تن عبدالعلي د چاودنې پاړه وایي
زفر میزان چوک باندې هم بلدې پلازې کې ما موټرسایکل ولاړو ورته مخ پر موټرسایکل ته ابالا دربو صبح په ځان نه پوسوي په ټوم شهر مل ته سره پاته سول بس ټکان سو ازر بیس ورسته ابالا می سر نه خلاصوي په ځان زه ګنګ شوم
د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما د پیښه ځای کې رسنیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شواهدو په اساس ناڅرګند ورانکارو چاودیدونکي مواد په یو پلاستیک کڅوړه کې اچولي چې وایي وزن یې د اټکل له مخې 15 کیلوګرام وو او د ریړیو په منځ کې چاودلې دي دا کاروباري سیمه ده چې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه هم وي نو یا خو چا دغه چاودیدونکي مواد همدلته ایښي او د ریموټ کنټرول په وسیله یې چاودلې یا ځینې چاودل شوي دي په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 14 کسان پکې ټپیان شوي دي
تقریبا
مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی خو په چاودنه کې وژل شوي او ټپي کسان ټول عام خلک دي بل لور ته د بلوچستان د ګوادر په ساحلي سیمه په سنه کې نامعلومه وسلوالو پر مزدورانو ډزې کړې چې درې تنه یې پکې وژلې دي د سیمې لیویس پولیس وایي دغو کسانو د برېښنا په یوه پرمختیایي پروژه کې کار کاوه چې نامعلومه وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او درې مزدوران یې ووژل د لیویزو سرچینې وایي وسلوالو لومړی له هغو پولیس عسکرو وسلې وړې چې د دوی پر امنیت ګمارل شوي وو او وروسته دغه کارګر چې ویل کېږي د پنجاب اوسېدونکي د په ډزو وژلې دي د دې حملې مسولیت د بلوچ ریپبلیکن آرمي په نامه د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو یو وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی دی
د بینوا په نامه اوریدونکي د کابل له پغمانه لیکلي د جلریز په پیښه کې د وژل شویو کسانو په غم شریک یو هغه چارواکي دلیلې سي چې د ناغیرۍ له کبله یې دغه پیښه وسوه محمد آغا له هلمند لیکلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته پکار ده چې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې برخلیک معلوم کړي کلونه کلونه د دې تاریخي لانجې له کبله ځورېږو محمد قاسم له کندوز د کندوز ولایت د سیمینه امنیتی ویدی هله د دولت په واقعي ډول فوزي عملیات وکړي چې خلک د ناامنۍ له شر خلاص شي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا. په سمکنی ولسوالی کې زیات سړکونه اوس هم کندو کپار دي هله د دولت یې جوړولو ته پام وکړي. روح الله سمی له هرات د دریو متعلم نجونو پر مخونو د تیزاب شندل د افغانستان پر ټول معارف حمله ده. موږ یې غندو او د دغه سې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو.
دا واستاسو ځینې پیغامونه له دې سره په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپۍ نه اورئ.
ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې د پروان بامیان لویه لاره تړلې ده. غربان ولسوال محمد سعید صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوکاندار تیر ورځ د محلي پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. د کونړ امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پر څلور پوستو حمله کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پر ورکوونکو هغه تر حرات کړ چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سمبا د سپمای یو لړ اقدامات ترسره کړي. او پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوه چاودنې شوې. یعنی شهیدان وایي چې یوې چاودنې یو رستوران په نخښه کړ او بلې یو مسلمان ملا چې له سخت دریځې بوکو حرام ډلې سره اړیکې پرې کړې وې.
دا مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که چیرې تاسو هم فیسبوک کاروئ کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یې لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه خبرونه ولولئ، ویډیوګانې او عکسونه وګورئ، افباسونه کې برخه واخلئ چې ادرس یې facebook.com/azadiradio. دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو تر هغه مخکې یو نړیوال راپور راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. جان کیری پرون په ویانا کې د خبرو په نامه حاله هیله څرګنده کړه چې د جولای پر اوومه نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسیدل به ممکن وي. خو په داسل کې چې اسرائیل یو ځل بیا له ایران سره د موافقې په اړه اندېښنه ښوولې، کیری خبرداری ورکړ چې که ایران ناغېړي وکړي دا خطر سته چې امریکا له خبرو شاته سي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو دی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلی چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي که نه. ښاغلی کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل اوس به د دې هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکاروو څو ورورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د اوومې خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه او ویل له دې وینا سره موافق دی خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کیری خبرداری ورکړ چې د ایران د ناغړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1949 کال موافقې ته ورته وبلله. دا موافقه با چې کار پر روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لار پرانیزي او همدارز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یو بده معامله او کمه بده نه بلکې تر ټولو ناوړه معامله او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغې معاملې هم بده ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه. له دې مخکې ډیپلوماتانو ویلي و چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقې ته رسیدلي، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې له مخې بندیزونه لری کیږي او له شوې موافقې د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیز له دې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرم نوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د بیلابیلو ورزشی رشتو د هغو لوبغاړو په اړه د ریپورت خبرو چې په روژې میاشت کې تمرینونه کوي، همدارس د کرکټ په اړه هم مرکه درته خبرو. په سر کې د هغو ورزشی رشتو د لوبغاړو په اړه ریپورت درته خبرو چې په روژه کې تمرین کوي. افغان لوبغاړو د روژې په میاشت کې هم خپل لوبو ته دوام ورکړی. د اندام د ښکلا کرکټ او فوټسال هغه لوبې دي چې په روژې میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د تیرو کلونو په نسبت په روژه کې د لوبغاړو فعالیتونه زیات شوي دي. دغه پام کړی یو راپور ته. که څه هم هر کال د روژې په پیل سره لوبغاړي له لوبو لرې پاتې کېږي، خو سږ کال افغان لوبغاړو په څو ورزشونو کې خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي. د اندام د ښکلا لوبه یو له هغو ورزشونو څخه دی چې ډېر مینهوال لري او په روژه کې د شپې لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د اندام د ښکلا فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي هره ورځ له روژه ماتي وروسته خپل تمرینونه پیلوي او ټول کلبونه پرانیستي دي. ښاغلي هوتک وویل چې لوبغاړي خپل تمرینونه نشي پرېښودی او ملي ټیم ته د همدې لپاره قرنطین ورکړل شوی چې د بهرنیو سیالیو لپاره ښه چمتووالی ولري.
البته موږ په منظم ډول د روژې په میاشت کې هم ورزشکارانو ته کلبونه په اختیار کې ورکړي دي. البته د روژه ماتي نه مخکې هم ورزشکاران راځي په نورمال ډول تمرین کوي او د روژه ماتي نه بعد هم.
په روژه کې د اندام د ښکلا لوبغاړي په داسې حال کې خپل تمرینونه مخته وړي چې څو وخت مخکې د افغانستان د ملي ټیم لپاره سیالۍ وشوي او لوبغاړي وایي چې نه غواړي د ملي ټیم د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره آن وړوکي چانسونه له لاسه ورکړي. د فوټسال او کرکټ په ورزشونو کې هم لوبغاړي په روژه کې ښه بوخت دي او د رمضان کپ په نوم لوبې پیل کړي دي. په روژه کې د فوټسال لوبو ترسره کوونکي سید نصرت مجا ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال لوبې د 14 ټیمونو په ګډون پیل شوې او لوبغاړو ښه پیاوړتیا وښوده. ښاغلی مجا دا لوبې د ښو څیرو د انتخاب لپاره یو فرصت وباله. د فوټسال لوبې د پرمختګ او همدارس د ښو لوبغاړو د انتخاب لپاره دا لوبې چې د آزادو ټیمونو ترمنځ دي ډېرې ښې تمامېږي. په نورو کلونو کې به په نورو جمنازیمونو کې هم لوبې ترسره کړو. رمضان کپ فوټسال لوبې د روژې له لومړۍ نیټې پیل شوې وې چې د شمس میرزایی ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سږ کال لوبغاړو د تېرې روژې په نسبت ورزشي فعالیتونه زیات کړي دي. دغه ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل که نور ټول ورزشي فدراسیونونه د روژې په میاشت کې تمرینونه مخته یوسي او لوبې ترسره کړي، له هیڅ ډول پراختیایي پلان به شاته پاتې نه شي. اوس هم راځو د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکې ته.
خلی فضلي، د رمضان کپ په نوم تورنمنت پیل شوی په کابل کې زرملوال سټیډیوم کې ټیمونه هم پکې لوبې کوي. ستاسو په نظر دغه لوبې د لوبغاړو په پیاوړتیاو کې څومره ګټور تمامېږي او بالخصوص پروژې مبارک میاشت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه مننه. واکن
رمضان ټرافي یا پروژیم برکی هغه نایټ سیالی د شپې چې په روڼاګانو کې کیږي دغه یوه ګټه دا ده چې کله دغه نوي ځوانان دلته دوی په د شپې په سیالیو کې ولوبیږي بیا چې کله د هیواد نه بهار ځي اکثره وخت هلته نایټ سیالي یا ډی نایټ یعنی د ورځې او د شپې سیالۍ وي نو د کرکټ په اصطلاح آلریډي دوی د دې سره آشنا سوي وي کله چې یو لوبغاړی د خپل هیواد نه بهر ځي او بین المللي لوبو ته ځي هغه معیارونه بیا ټول ورپوره کوي یعنی په ګرین هغه شنو ویکټو باندې بې لوبه یې د شپې په لیټونو کې بې لوبه یې چې بیا دی د کوم ستونزو سره مخامخ نه شي دا یو شخصي میدان ده او تیر کال هم دغه سیالۍ پر سوې او سږ کال بیا هم دا ټو ټیمو ترمنځ دا اوس سیالۍ روانې دي
یعنی واقعا مثبتې تمامېږي دغه لوبې په رمضان میاشت کې دا چې لوبغاړي مثلا خپل فزیکي حالت هم له لاسه ورنه کې داسې لوبې ډېرې ښې دي ورته
بالکل دا یو پریکټیکل شی دی یعنی عملی دی لوبه کوي او د شپې کوي بیا الحمدلله ته په زور ملوار کې سټډیم کې نمړی تراوی کې د تراوونو وروسته نن لس بجې د غسیالي شروع کې د شپې یو سیالي کې تقریبا 13 ملي ټیم لوبغاړي په دې کې ولوبېدل هاو سم لوبېږي
ملي ټیم لوبغاړي یادونه موکړه کوم کوم لوبغاړي کې شته ځینې لوبغاړي خو بهر تللی اوس کوالیفای راوند د آی سی سی تورنمنت لپاره ورغلي دي ځینې لوبغاړي چې بدننه په افغانستان کې پاتې شو بیا وي نمونه شته سره
هو بالکل ښه خبره ده د خوشحالي زیری نورالی زدران چې د ډیره وخت نمخ کې دی زخمی یا ټپی و د خپل ټپونه تکلیف لري وس الحمدلله جوړ په دوه سیالي کې ولو بی دی او عثمان غنی د نجیب ترکی ده د سیامینه مزای افسر زازی د ټول هغه لوبغاړي رحمت شاه زرمتی د ټول په دې ټورنمنت کې ولو بیدل کریم صادق دا هغه لوبغاړي لکه مخکې چې تای اشاره ورته کوي چې دوی په سکواډ کې نه و چې دغه ته د کوالیفای راوند تکلیلی دي نو په دې کې بیا نوې ځوانان چې اوس ملي لوبډلې کې ځای ورکو سعودي حضرت الله زازی هغه هم په دې لوبه کې ولو بیدل مې بلا ورې اخیر دې ټول هر وخت په دې او شکر کردګین کړی ده زه امیدوار یم ان شاء الله چې دغه سیالي به نورم د افغانستان د کورنی کرکټ سره مرسته کوي
دغه ټیمونه چې پکې شامل دي څو ټیمونه دي او د دوی مالی تمویل څوک ورکوي یا خپلې ورکوي لوبغاړي چې پکې شامل دي دوی نه هم فیس اخیستل کیږي که څنګه
صرف دا هر ټیم سره یو محدود چوند پرایویټ یا شخصي ټورنمنت موږ کوشش کوو چې په مجموع کې څنګه کرکټ سکتوري خصوصي ته هم واړو هغه په دې وجه باندې چې نورو پراتونکو د ټول بوج به د افغانستان د کرکټ بورډ پر ادارې نه وي که چېرته داسې د شخصي کمپنیانو موږ را دعوت کوو او هغه ټیمونه جوړ کړي داسې ټورنمنټونه لکه په نور نړۍ کې چې کیږي هم به دغه مالي لګښت د لوبغاړو د فاره څه ګټه وي هم به د خلک د دې سره تشویق شي چې زه ځانته یو کمپنۍ لرم او ورسره د کرکټ ټیم لرم نو د دې یو محدود فیس ټاکل شوی دی د دې ټورنمنټ هغه انټرپیس چې ورته وایي نور د اکثره ټیمونه سپانسر شوي دي د بعضي ملي تجارتان د خوانه دوی ته ډیلی ورکول کیږي میچ فیس ورکول کیږي تیر کال دومره نه و تیر کال اکثره لوبډلې په لوبغاړو خپل په منځ کې وسان د ازه پیسې سره ټولې کړي او سکل خدای الحمدلله د کمپنۍ طرف ته دغه فرهنګ لاړی
کوم پړاو ته رسیدلی او څو وخت خلاصيږي دغه لوبې
دا به نم د جولای باندې خلاصيږي نو تقریبا د سیمی پایلن یعنی می پایلن پاینل دغه ته مرحله ته رسیدلی چې پاغه کې 18 ټیمونه دي چې پاغه کې یو د تیر کال اتل لوبډله یو ادوس چې هغه هم سیمی پایلن تلار پیدا کړی افغان رینجر د چې په دالس ول ټورنمنت کې زمونږ سره برخه خسي او د نمړي زل د فار سکر خپل درې سره سیالي وګټي سیمه فائنل ته لاس پیدا کړی دا او دا چې د یو بل تکړه لوبډل د ملي پیوستون په نامو باندې چې په کوم د ملي لوبډل لوبغاړي دي لکه رحمت صاحب چې بیګا ډیره خلوب وکړل هغه هم سیمه فائنل ته لاس پیدا کړی دا نو بیګا ته مې په پوری سیالي ده او به ګورو چې د دینه بعد به سر نوښت د ټاپ څلور ټیمونو معلومیږي چې هغه سیمه فائنل ته لاس پیدا کړی او څلور ټیمونه د ټورنمنت نه اخراج کیږي بیا شو دی یو نقدي جایزه غونډه انعام مرته ټاکل شوی نومړي ټیم ته 2 لک افغانۍ ورکول کیږي دوم ټیم ته 1 لک افغانۍ ورکول کیږي او په ځینې کې هغه ستوري هغه ځوانان مش پیدا کړ واکن چې د دوی هغه استعدادونه در خاورو لاندې واغم را وېستل کوشش به درسه کوشش خپل د کورنی کرکټ لپاره چې هر چیز تکڅه شخصي په نامه باندې ټورنمنت کیږي یا د کرکټ بورډ په چوکاټ کیږي اما ګټه برته یا سمره د افغانستان د کورنی کرکټ ته رسیږي
بله افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال خغلې فصلی ډیره مننه کوم ده
مننه ستاسو شرم کوم ده
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې موږ صفې ولاستان یک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
پګوري دونکو سلام، پام کوئ چې پروژه کې په غوسه نه شئ، کنا یا به مو ځان په چا ډبولی وي او یا به مو هم بل څوک ډبولی وي، چې په دواړو حالتونو کې تاوان دې تاسو دی او بیا پروژه کې خو غوسه ډیره وي او د سړي زور کم، نو ځکه احتیاط کوئ چې له کوم قوي سړي سره مخامخ نشئ. نوی وزیران خپل سل ورځنی پلانونه اعلانوي او هر یو ته چې غوږونی سي نو ته به وایې چې په دا سل ورځو کې به افغانستان پرته له شکه د کوریا یا مالیزیا درجې ته ورسوي. موږ مو هم د یوه وزیر سل ورځنی پلان د تشریح غونډې ته بیایو چې په خپلو غوږونو یې واورئ.
د ټولو خاغلیو او اغلیو په اجازه واړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاری پلان اعلان کړم. منن موږ که ژوندیو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نشول، نو پر راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې پایل او تکمیل کړو. منن تر ټولو مهمه پروژه د دې مازنګ رسرته د اوبو د ویالې خېژول دي. تاسو شاید تعجب وکړئ چې دا له څه ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یوه داسې پروژه ده چې په تکمیلېدو سره به یې نړیوال هم ورته حیران پاتې شي، ځکه د دې مازنګ د غره سرته د روانو اوبو ویالې خېژول او بیا په هغو اوبو د دغه غره شین کول په نړیواله سطح یو نادره خبره ده. موږ غواړو له لندر څخه د سیند روانو اوبو ویاله لومړی چلستون او بیا له چلستون څخه ریونده د اسمایي غره سرته وباسو. او بیا له اسمایي غره د دې مازنګ د غره سرته یو ترناو تیر کړو. ترناو لوی ناوې ته وایي چې له پریکړي ځایه اوبه پکې تیروي. نو موږ هم غواړو یوه ډېره لویه ناوه چې له پورې غره تر انتنونو پورې کېښودل شي او اوبه پکې راتېرې شي. څوک پوښتنه لري؟
وزیر صاحب، ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې له لالندره به د اسمایي غره ته څه ډول اوبه پورته کوئ، ځکه چې غر خو ډېر لوړ دی.
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه او ما هم غوښتل همدغه خبره درته تشریح کړم. ګرانې، ته به په فزیک پوهېږې او که به نه پوهېږې، خو په دې پوهسه چې د لالندر د سیند سطح د اسمایي غره د څوکې له سطحې نه لوړه ده او چې هغه لوړه سوه نو اوبه پرته له شکه ور پورته کېږي. خو که په کوم ځای کې داسې پرې سطح مخه ته راغله، نو هلته به هماغه د ترناو له تخنیک څخه استفاده وکړو. په دې کار سره به وکولی شو د کابل ښار ټول غرونه شنه او پر ځنګلونو بدل کړو. دوهمه غټه پروژه د آمو سیند مهارول دي. په دې معنا چې موږ غواړو د آمو سیند ته بندونه جوړ کړو او اوبه یې داغ راتاو کړو. بیا دغه راتاو سوو اوبو ته د برق د تولید داینموګانې کېږدو. په دې ډول به هم زموږ د هېواد دښتې آبادې شي او هم به مفت برق لاسته راوړو.
وزیر صاحب، دا کار به په سلو ورځو کې تکمیل نه شي.
چې د دې مازنګ د غره سر ته په ویاله کې اوبه تېرول تکمیلېږي، نو دا به هم تکمیل شي. دریمه غټه پروژه مو دا ده چې له کندهار څخه د هند سمندر ته یو ډېر لوی تونل ووهو چې کشتۍ پکې تګ راتګ وکړی شي او سمندر ته لاره پیدا کړو. په دې کار سره به د ګاونډیو له احتیاط څخه د تل لپاره خلاص شو او تجارت به مو هم ډېره زیاته وده وکړي.
پاکستان به کله اجازه درکړي؟
پټې وهو، هغوی نه پې خبره وو.
دغه دې خبر شول نو په مطبوعاتي کنفرانس کې دې ټوله خبره افشا کړه.
چې خبر شو تر سره مو ځار لاس یې خلاص چې څه کولی شي ودی کړي.
وزیر صاحب، لکه چې روژې ګنګس کړی، ډېرې لوی لوی پروژې د پلار اچولي.
همدا درې غټې وې، سلی متوسطې دي او پاتې نورې وړې پروژې دي، لکه له ښاره د مشچان شړل، د میاشو بندي کول، له کثافاتو څخه په صنعت کې کار اخیستل او نورې داسې. مننه که حوصله لرئ چې ټولې 1500 پروژې درته تشریح کړم.
ځه چې رئیسانې واوري نو له شروع کېدو نه به مخکې مډالونه راکړي، ځکه هسې هم هر څه د کاغذ په مخ دي.
We'll be right back.
وقت حزبونا جوړول موچول بیا چالاکانو د انجیوګانو جوړولو خواته مخه کړه ورپسې د شرکتونو جوړول موچول اوس د ټولنو او بنسټونو جامو جوش دی هر چالاک په ځان د یوې ټولنې د مشر نوم ایښی دی او په همدې نامه پیسې وهي د همدغسې یوه له حاله مو خبرو
و ام لدی زوی با خدای که خیر وکی ده هیچ کار نشو طول او رز ده ده کوتری چرگان دی لدی سره والو زوال آغا سره و جنگ و
زا سره یا نه ده خه خوانزای پی والوست نه ده خه کسبگر تیر جور که چه چرگان و نه جنگوی نو چه وکی
موری چه وکم خوانزای می والوست چه پانتون تناکام شم نوزه بای سنگکم لواسطی پر تا ایس کار نکیگی
نور مغگی گالکا چل زایم واسطه در تا پیدا کرا خوی او زای که هم کامیاب نشوی خدای ناکام پیدا کری
و سره یا و سی یو غم وکا یو لار ور تا پیدا که آخر تر چو بام داسی بیکار گرزی
سو غمی وکم و خزی خپلا دی سره شی آغا دی زندی دو زوی قدری هم نشو
دی زندی زوی کم غر سرائی کری چی دی نده کری
ولی نده کری پرون خانداد را تا اویل چه ده زندی زوی کمه طوله نجوڑه کرده دا وای لکه ده توت پانه ده غسی پیسی اخلی ده سرکوزه بلا وحله چه ده بل کار نشو کمه طوله نخودی جوڑه کی
خا خا ده زندی زوی وست دوم را شو
او طول اغبارونه پاکسونو دک دی او رادیو مرکه ورسره کرده وا
پلارا خواخه دیده چه زه کمه طوله نجوڑه کم
ولی نده خواخه خدای دی تا دوم را نرکه مگ بخواله اسمان تا واچهو
موری که نور ده ایز کار نشوم نو طولو نخو پا خدای چه سبا در تا جوڑه کم
خدای می دی در ترنده که زویا چه آغا اکسو ندی پا اخبار که چپ شی دی دخمنانو بزرو نو چوی
طولو نم بسوک را تا رسمی کی
زه در تا رسمی کام زویا چه دا ده دوم را خلق و رسمی شوی دی ده تا با هم رسمی شی
چه دا زیده نو ام ده سبا ده جوڑه وم
ده چشی جوڑه وی؟
د کوتر بازانو کوک بازانو او بودنه بازانو ټولنه تر اوسه لا چا په دې نامه ټولنه نه ده جوړه کړې خارجیان حتمن ښې پیسې هم ورکوي
ښه فکر دې کړی خو د ما په نظر د سګوانانو او پیشوخیلو نومونه هم ورسره یو ځای که نو بهرنۍ موسسې به یې ډېره خوښه کړي ځکه چې بهرنیان د سپی او پیشوګانو ډېر خیال ساتي
وزویه چې هغه د موږ خپل سپی او پیشو دې هېره نه شي هغه هم پکې شامل کا
د ټولنې په سمبول کې د زرک عکس واچوم که د مړز
نه نه د دغو شیانو ما اچوه بهرنیان د زرکانو او مړزانو شوقیان نه دي د خپل سپی عکس پکې واچوه ډېر زیات به یې خوښ کړي
پلاره زه غوایم چې د ټولنې له جوړېدو نه مخکې د کلي په څو سپیانو مظاهره وکړم او په ډډو یې دا شعارونه ولیکم چې موږ خپل حق غواړو موږ واکسین کوي موږ پاملرنې ته اړتیا لرو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی سپوږمۍ مسکا احساس حسین حکمت او صادق سپنخر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
خوشحال کم دوری نیام چی بیدار کرم بشکارا ناره و هم چی لئے راکڑا بشکارا ناره و هم چی لئے راکڑا دس بابا دا گزر پچھا من یا کرم چمن کے رنگا رنگ گلوں نے